پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر ده. آزادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د وری حمل نهمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابره ده. البته کال 1400 لومړی دی، هجری شمسی کال. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په ټولو 34 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بشري او بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ناظم مارتین ګریفتس په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. ښاغلي ګریفتس پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته د سفر په پیل کې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د څو ماشومانو رنځور حالت پرې دومره اغېز کړی چې بیانولی نه شي. د میدان وردګو ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ د رالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامي روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې. د ویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمنه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بخښنه نه غواړي چې ویلی و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدلی. بایدن د مارچ په 16 د پولند په پلازمینه ورسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال داسې تعبیر شوی وه چې ګنې دی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وبله، خو بایدن وویل هیڅوک دا باور نه کوي چې ده به ویلي وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په خبره یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه 3 تنه ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو بندیدل غندلی دي. د شمال ختیځ سیمو د منځنیو ښوونځیو او لیسونجونې لا هم هیله منې دي چې طالبان به یې ښوونځي پرانیزي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
د روزګان ولایت کاروانګر وچکالۍ او خپلو حاصلاتو ته په اندېښنه کې دي.
بالا وچکالۍ د دغه اوس زردم اندېښنو کې ورته تللی یم. په کور کې دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه معنا وشد.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین مرکچیان د مخامخ خبرو لپاره ترکیې ته رسیدلی دي. په 15 دقیقې اونیز بحث کې بیا هم پر نجونو او ښځو د بندیزونو علتونه له شنونکو سره څیړو.
ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنې نجونو څخه یې بیخي سپر جوړ کړی دی.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو د خبرونو بندیدل غندلی دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي متحده ایالات او نړیواله ټولنه د طالبانو کړنو ته متوجه ده. د امریکا غاک، بی بی سی او د وچویلې رسنیو مسؤلانو د معلوماتو پر بنسټ د شنبه په ورځ طالبانو د تصویري خبرونو د خبرېدو مخنیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونو په ډیرې دودي تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د تیرشن می پورس په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویل د تصویري خبرونه چې د زنیو خصوصي رسنیو لخوا خبرې دي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاړه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوی. اعلامیه کې لیکل شوی امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلګې په توګه د مارچ په 23مه ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سولهیز او سوکال افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. له طالبانو مو په دې اړه د دوی دریز وپوښت خو ویاند یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې د بیان ازادۍ ته خپل حکومت ژمن بللی و. طالبان داسې مهال پر رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې تېره میاشتې ویان ذبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکینی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی و د عملي کېدو وړ دی. خو ښکاري چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سختدریځ کړنې لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت لخوا لښ پګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د ښوونځیو بندولو په شمال ختیځ زون کې ګڼ نجونې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې کړې دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړي. د ازادۍ رادیو خبريال له دوی سره خبرې کړې.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی نه هیلې کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي
ووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زر خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې فرزانه عمر خیل ازادۍ روډي ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ نه هیله کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز از شروع است
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي تر څو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبان ما را نه
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړې سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو. په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز د غځېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د طالبانو دا اقدام وغنده. امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې نور د نجونو د زده کړې د مخنیوي لپاره زړې پلمې نه کاروي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو له بیا پرانستلو د طالبانو په شاتک د دوی پر راتلونکي ډیر اغیزه کوي. امنیسټي انټرنیشنل وای یو شمیر نجونو ورته ویلي چې د طالبانو دغه په شاتک د دوی زړونه مات کړي او ډیر ناهیلي شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویب پاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې له څه باندې او میاشتو وروسته تیرونې د وري حمل په درېیمه د منځنۍ او ثانوي زده کړو نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړې چې د سهار له مخې بیرته خپل زده کړې پیل کړي، خو طالب چارواکو ورته وویل چې بیرته د خپلو کورونو ته لاړې شي او تر هغو به نجونې ټولګیو ته پرېنږدي چې د شریعت او افغاني دود او دستور له مخې د ښوونځي یونیفورم نوی جوړ شوی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشره منی مشرا وایي له زده کړو د نجونو منع کول به د افغانستان د ټولنیز رغونې او اقتصادي ودې پر لرلید خورا ډېر اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان د شریعت او افغاني دود یادونه کوي دا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د انکار لپاره د دوی زړه پلمه ده. میرمن مشرا ټینګار وکړ چې د طالبانو دغه پریکړه هیڅ ډول توجیه نه لري او هغه په ښکاره د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي او د میلیونونو افغان نجونو راتلونکي تر سیوري لاندې راولي. طالبانو په خپله پخوانۍ واکمنۍ کې هم د شریعت او افغاني دود دستور څخه په استفادې ښځې او نجونې له کار او زده کړو څخه منع کړې وې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر میرمن مشرا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د زده کړې حقونه د سرې کرښې په توګه وټاکي. هغې زیاته کړه طالبان باید نور له ځنډ پرته ټولو د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي او نور د خپله تبعیضي اجندا مخته نه وړي او د بدبینۍ پلمې دې نه کاروي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو پرون بلخره د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد د رایو وړاندیز طرح کړ. په قومي اسمبلی یا د پاکستان په ملي شورا کې د اپوزیسیون مشر میا شهباز شریف د پارلمان د مرستیال مشر قاسم سوری په وینا د تحریک وړاندې کړ او ادعا وکړه چې نور د ولس پر عمران خان باور نه دی پاتې، نو ځکه د دوی پر ضد د بے باورۍ تحریک راوړ. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال سراج زهیر راکوي.
دا د قومي اسمبلی غونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپیتو غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقع د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کیږي او دا رنګ د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وځنډوله. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک ته منظورېدو قرارداد پاس شي نو د 3 تر 2 پورې به پې د بحث وروستو رای اچول کیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د 1025 قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړی او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان لخپل چوکۍ لری کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا 122 اوټونه پکار دي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې له 122 زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا داوه کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
ویوا لا لیبرتاد! امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوونیو کې د لومړي ځل لپاره د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی چې اوکراین چمتو ده خپل بی طرف اعلان او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د فبروري میاشتې په 14 نیټه پیل شوی و لا هم پایته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دي او خپل مخامخ خبرې پیل کړې. دا په څه باندې دو اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرنس کې په کوم پرمختګ نو بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغه تازه مذاکرو کې به لومړی توبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځکنې بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یک شنبه د شپې ناوخته په خپل وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسیدلې چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او وی ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بدلیل يرغل څه باندې یو میاشت کېږي خو روسیه لا هم نه توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی شهر ونیسي.
پر راپور کې مو واورېدل چې د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی ترکیه ته رسیدلی دي. دا په تیرو دوو اونیو کې لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چې د جګړې په حال کې دي مرکچی پلاوی په ترکیه کې مخامخ خبرو ته کښېني.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه همدومره وو. په څو شیبو کې به اسدالله لودین له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. خو له هغه مخکې د نن اقتصادي خبرونه واوري.
په کابل کې د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو ملي ټولنه جوړه شوه. د سوداګری او تولیدي شرکتونو سراسري ټولنې رئیس محمد باز غیرت نن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان په کچه د لومړنۍ سراسري ټولنه ده. خغلی غیرت وی یا د ټولنه د سوداګریزو شرکتونو او تولیدي فابریکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کولو په مخه جوړه شوې. د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو په سراسري شورا کې څه باندې زر شرکتونه غړیتوب لري. د خغلی غیرت په خبره په افغانستان کې شته تولیدي شرکتونه پلاستیکي توکي، لبنیات، بسکیټ، صابون، مدني اوبه، آیس کریم او شیرینی تولیدوي او خلک کولی شي د بهرنیو محصولاتو پر ځای کورنی تولید شوی توکي وپیری. د افغانستان د غالیو سوداګر د غالیو د سوداګری په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د غالیو سوداګرو د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې په بانکي برخه کې پر شته محدودیتونو، د اومه توکو د بیو لوړیدلو، د سوداګریزو هوایي دالیزونو د فعالیتونو بندیدلو او پاکستان ته د غالیو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. د سوداګری او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن له یادو سوداګرو سره په لیدنه کې ویلي چې غالۍ د افغانستان له مهمو سوداګریزو توکو دي او ژمنه یې کړې چې د غالیو د سوداګرۍ په برخه کې به د دوی شته ستونزې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکې کړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.15 افغانۍ، یو یورو 9.85 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 143.15 افغانۍ، یو سعودي ریال 23.02 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1.00 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 400 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3.08 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخې تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. د اورزګان کروندګر خپل حاصلات ته په اندېښنه کې دی او وایي کمرستي ورسره ونه شي نو ټوله خواري به لمنځه ولاړ شي. د اورزګان د کرنې د ریاست چارواکي وایي د وچکالۍ د اغیزو د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولې چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کاب پنځمه چې د طالبانو لخوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول شوې په اورزګان کې د غوراز نن د کرنې او مالداری په ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ول منځل چې ټول بزګران خپل راتلونکي ته اندېښمن وو. دا پروګرام پر دوو برخو ویشل شوی و. یوه برخه یې خبرو ته ځانګړې شوې وه او په بله برخه کې بزګرانو خپل حاصلات منداري ته وړاندې. یو شمېر اورزګان مېشتو کروندګرو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې د ورشتونو نشټوالی او په سندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی وویل چې د دوبی موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی خو په خبره اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسیږي. عبدالودود او حمیدالله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه کښتونه چې زاړې کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا مې په ځمکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمو د هغه ډېر کښت شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه راخېږي، یا د تیلو په مصرف سره یا خو ډېر مشکلات لري او راتلونکي هم پوهېږو چې که داسې وچکالۍ شاید راتلونکي کال به ډېر د سخت ستونزې سره مخ
لس 15 شپږ تنه عیال دي سره یو ځای دي، د 2-3 څلور کسه د خواري دي وروره بالا وشکلی ته دغه وسه زردم چې دا زو درته ناسم دغه انجشنو کې ورته تللم په کور کې دغه وسه یو سر وبنه یو برمه معنا وشه ورته اړ یعنی چې بلکې سره ته بایرېږم یارانه خسه ک کپکیا اړه یم یارانه خسه.
د پروګرام په دوه برخه کې هغه بزګران چې د خپل مځکو حاصلات یې ننداري ته ایښي وو پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپل حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ واد په رسمیت نه دی پیژندلې. او ورته وخت کې په اورزګان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم مني چې په اورزګان کې وچکالی زیاته شوې ده خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی په جوړ شوې غونډه کې ویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اورزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اورزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اورزګان ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
اوس به ملالۍ بشیر په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شو او مطالبه ته کتنه وکړي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ته پام کړی او لیکلي دي چې دې اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا پروګرام بدل کړ. تمه و چې د دوحې په غونډه کې امریکایي او طالب چارواکي سره وویني خو امریکا د تیر چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه دا غونډه لغوه کړه چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړي. د ګارډین ورسپانې په لیکنه طالبانو په ناڅاپي ډول خپل ژمنه ماته کړه. یو اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د حمل په دریمه به ښوونځي د ټولو نارینه او ښځینه زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. ورسپانې لیکلي چې امریکایي ډیپلوماټان ډیر خوشبین و چې طالب چارواکي به پر خپلو ژمنو ولاړ وي خو داسې ونه سول. لویدیزو چارواکو څرګنده کړي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه به تر هغه ممکن نه وي چې ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت د بندیز له امله حیران دی. هغه غوښتنه کړې چې په راتلونکو ورځو کې دغه پریکړه بدله سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو د باندې دي چې تر 6% زیات نجونې دي. له امریکا څخه خبرېدونکي هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په امر د بی بی سي فارسي، پښتو او ازبک تلویزیونی چینلونو تړل کېدو ته پام کړی دی. پر دې سربیره د طالبانو حکومت د امریکا ژغ او دوچې ویلې پر خبرونو بندیز لګولی دی. د بی بی سی د انګلیسي ژبې د څانګې مشر طارق کفاله ویلي دا یو اندېښمنونکی پرمختګ دی او دا په داسې حال کې راځي چې افغانان په یو ګډوډۍ او بې باورۍ کې دي. په همدې حال کې د امریکا ژغ خبریالې یولانډا لوپیز په یو بیان کې له طالبانو غوښته چې په افغانستان کې د رسنیو د تړلو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د دویچه ویلی عمومي منشي پیټر لیمبورګ هم پرون د مارچ په 28مه نیټه په یو پیغام کې ویل چې د بیان پر ازادي او رسنیو د محدودیتونو ډیرول د اندېښنې وړ دي. هیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو ویلي چې د دوی زغم د دوی د تیر حکومت چې په 1990 کلونو کې وو پر تله زیات شوی، خو د ورځپاڼې په وینا په عمل کې لیدل کېږي چې دا کار نه دی شوی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري او په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل ولایت نه درته پاړی کښم. دا طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي ښکاری دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دی خارجانو غوښ له موږ نه اخلي. مهله مداده چې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندي دی خلاص کې دی کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ دی دغه د طرف پر نه ګرځي. مهله مداده چې د انجنو لکان خوندي واره خلاص شي. ډیره زیاته مننه کوم
د زلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې ډیر نشفت مهربان سړی دی. ما چارېږي چې سم جایز سړی دی رسوان دی چې دغه معاملینو سره د اخترو د روزې مبارک او ورځ پرې دغه موشفاتو توجه راوړي چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې دغه معرفت مامورین ډیر ودی دی د عمل لازمین نو د خبر هیل کول مر شاورونو خلاص دې صفات کې او مر هم په یو چې د رسوان دی مجاب کړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو سات دې په تر واړې تمام لري دا روزه په برابر باندې شي کوم سره و چې والسلام
کندار ویلای ته پنځه یو لسواری سره ستای سره په تماس کې مهیله چې د ما پیغام نشر کړي. د اسلامي امارات څخه مدا غوښتنه ته د مشته پرچی را کړی چې موږ د سختي شادي مشکل سره مخ کې دا پرچی چې په نور ویلایتو کې شروع شوی چې په کندار کې نه شروع شوی ده چې دا پرچی چې د شهره د مرسته شروع کی و سلام احترام
زابل ولا درنه د سولې خبر کوم کوم دا مسیس را دي دا ټول غلط دي تاسو سوای ټول دروغ وای ما دي په خدا قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر شي نو پر لیاز د خدای پر لیاز د قران مسلمان څه ته پیغام ورسیږي چې دا کوم مستحق سم مستحق خلکو ته ورته غیر مستحق ته موږ و سلام
ز عبد الوهاب لوګر نه مزنګ والای د دما غوښتنه له دولت نه دغه د سیل باندې ټیکس ونخلی په پارو باندې ټیکس ونخلی چې زراعت په دغه شیانو ولال دا او د زراعت وزارت باید چې خلکو ته للمی پیدا کړي وای خلک للمی کړي تخم نه پیدا کیږي دا سره هم زراعت ته پس ملډه کوي د زراعت باید اعلان وکړي خلکو ته للمی ورکړي بوست وخت د کرونې د ولاکه کال ته پښتک ضرر پر یو بو دي غنم واخلي چې دا عالمي څوک کرینو وکیل جگ دی بس قیامت دی او خلک للمی نه کری باید په ټیلو په غبانې بيخي به ټیکس وانه خېتل شي په پارو باندې او په ټیلو باندې دا خو د ټول افغانان په خو درې ټول د قانون په خو درې
د جنامت خبره کوم زید وی درې خبرې راشي مهمه خبرې د کوم پاسپاتي د سرافوم دغه موشات په برابر د موشات مستحق خلکو ته نه رسیږي ور ملکان څو یو کول بیا طالبان خپل ته وزي کوي او دغه د وزو مشرانو خپل پر قربان باندې توزي کوي یو ور پیښه را لې چې دغه پیښه د شهیدانو دیو د هغه خلکو دي چې تاوان ورسېدلی وي هېچا ته یې نه دي ورکړي. یو نفر دی زه شهید شو، اته ویشت دانې هندارې مات شوې، دولت یې دیوال چپه کوي، نه پیسې چا ورته ورکړي، نه یې کارت چا ورته ورکړي، او نور داسې خلک شته چې درې څلور کارتونه یې ورته ورکړي دي. موږ د طالبانو لوړ مقامات څخه دا خواهش غوښتنه کوو چې دغه د اخلاقي دغه خبرې وکارونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.